چې پاتہ کې پاول لرم او دا ټوایل څنګه نو دا هغه اول پښتنه هم دغه ایران چې څنګه یې د دې څنګه یې تعریف دا ده چې علي څه در باندې پیښ شوي احساسي حالت د څنګه ده هغه وایي چې یاره زه ډېر خوف په تنګ ده خفه یم سره مشکل لرم بیا یو شي یو څه ستونزه را پیښه ده دا دلته زه د خپل احساسات هغه ته ور انتقالوم خپل ملګري ته هغه خپل ما ته را انتقالوي شاید خپل احساسات راخلي خو شاید بیا یوازې خپل یو ملګري ته نه احساسوي هغه دغه مخاطب کول د ډېر لوی ده هر څوک کولی شي ده هغه ته ور انتقالوي خو دغه انتقال داسې نه وي چې مثلا ځینې وایي په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم خیر په دغو جملو یې موږ نسو کولی په شاعري کې هم مون مجبور شي بیرته همدغه زه خیم یا زما وزه خبه ده یا ته خفه یم
علت ممکن دا وي چې فرضاً که ته ووایې الحمدلله الحمدلله دومره تکرار شوی دی چې هغه احساس ترې وتلی او شای چې تکرار نوی احساس پکې پاتې کلماتو پورې لاوسه پامبرته هم د غشیرته مرغی شوی خوشبوئی کې کو ګورو توند او شیرین خوشبوئی ل ګلدان په یو باد پس په خپل الوتلې ګوره ډیر کافر تصویر دی دلته بیا یو تصویری ابهام دی البته لفظي ابهام هم دالري او مفهومي ابهام هم تر همدې تصویر مخکې په دې شیر کې تصویرونه نسبتا عادي دي یعنی دوه کسان دی خبری نسره کوي او سترګې او لاسونه سره بیل دي البته دغه برخه بیا یو څه بیل ده لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي داسې نسی کېدی فکر را سره هم نظر یاسي که نه داسې نسی کېدی سي یو ځل ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته سلو شي البته که بیا بیا عمیق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم یې پیدا کړو لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته شعر بیرته هغه له عمق نه راووځي او بیرته عادي خبرې سي دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
تاسو هم ډېر اړین نظر ده د شعر رتم بیا فضا یعنی دا تر پایه ساتلې په کار دی مثلا ما یو فلم کوت دا فلم په دغه پیل کې ډېر داسې هیجاني و ډېر ښه وروسته داسې راولوېد نورمال دوه کسه و پیتاوي کېناستو بیا خو بیا خاطي خو هغه د پیل کوم هیجان هغه کوم حرکت هغه کوم هغې چې درلوده هغه تر پایه ورسو ساتلی حتی په نیمایي کې نورو فلم د دې وړ نه و چې وکتل شي دا یو خبره ده په شاعري کې ځینې وخت کېدای شي رتم یا کومه فضا کوم موږ معمولا رتم د وزن د آهنګ په شکل هم کارو ځکه چې هر شي کې یو رتم موجود ده دا د زړه ټکان نه ده دا خپله یو رتموز لري یو رتم لري چې مثلا داسې نه چې یو ټاک کې یو ټاک کې یو څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو تر منځ چې هغه کوم واټن ده مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یوه ثانیه ده باید هر ضربه وزنو طول و عرض باید یوه ثانیه یوه ثانیه یوه ثانیه چه نیسی یوه یوه نیمه ثانیه بل دوه ثانیه سی بل بیت یوه ثانیه سی دلتا در که سوک ده رقم در زره حرکت و در یه غمبر که گه یعنی کم یعنی من کواله ایسو چه په شاعری کې هم رتم ځکه چې اوس کوم یو مشکل پدې کې ده چې زموږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده خو نن سبا دا چې هڅه کېږي چې د موسیقي باید نور له شعر وشړل شي لري سي ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري مثلا کېدای چې یو وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي یا وروسته زما په شعر کې خبره په دې کې ده چې یعنې یو ځای کې احساسات ډېر ښه ښکاره کېږي یو ځای کې سم خو دا فرق کوي
هو بس زما مطلب دا و یعنی کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کېږي او سرچپه ممکنه ده استاس پام دی شیر که مرغی شوی خوشبویی که عادی حالت ده بیا وروسته یو څه مبهم حالت راغله دا غ شیری منطق ایجابی میسی هم دسی وی
ما خپل کوم که چی ویل به مجبور و چې هغه د شیر د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو لپاره کوم شی نه چې هغه لوخی چې هغه په پام کې ودرو خو ځینې وخت سی چې شیر مونږ دونه په خپل تخیل کې زو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتېږي. مثلا ځینې وخت که ځینې قواعد اته نه شو هغه کولی، ځکه شیبه که چې موږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل داخلم، نو هغه شیبه مانه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یې یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه. خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو که نه، بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه ته نه باید لرې شي، کوم ځای کې چې ته احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وسي. او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کې خوند راکوي هغه ابهام ده. او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
لاهو صاحب ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه، اغراق، غلو، تضاد کنه تشبیه و استعاره خو لا کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو. د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دي وکړي او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري. د مرغې شوې خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي. کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو، مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده. خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته، کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته، ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي. لاهو صاحب، مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې د هیواد په اندازه شعري معنی نه لري، زیات لري دی. یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو، په شعر کې هیواد یاد کو. هیواد یو سیاسي کلمه ده، وطن ټاټوبی ده، د اوسېدو ځای ده، د پلرونو د نیکنو او داټو. نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایسته غورځو، نه به پخوانۍ کلمات ایسته غورځو، لیکن بڼه به یې نه وي کوو، خپلې خبرې به پکې ځایوو. همداسې نه ده؟
بالکل مسکوري ته مونږ څو ډوله تصویرونه لرو، ځینې شیان لرو. یو آینه دی، یو انتظایی دی. که مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی شو، ځینې چاته نه شو ښودلی، او سپوږمۍ او دا لوښي دي، دا زموږ آینې تصویرونه دي. که چیرې زه بیا داسې راواخلم به سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما دې سه احسان ده، که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي. خو که مونږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نشین دي،
یعنی په نوي شکل باید یاد شي،
ډېر ورته وي. بلکې موږ ویلې چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي، زمونږ فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو بڼې نه وي کړو، ترکیبونه نه ورته رامنځته کړو. پیغله شوې مثلا پیغله پروشې مثلا پخوا وایي څوارلسم سپوږمۍ، یعنی څوارلسم یعنی معمولا بلوغ ته رسېږي یو شی، البته مونږ هغه نه دی یاد کړی. چې تکرار راغی که بیا هم څوارلسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري، تکرار وو. مثلا همدغه موضوع ده، هماغه زړه موضوع ده. مونږ هلته پلوشې ورته پیغلې کړې دي، مانا دا ده چې یعنې رڼا یې تېزه ده. او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه، هماغه کیسه ده. دلته شکل بدل شو
په همدغه شعر کې. لاهو صاحب،
خلکو ته نه وایي شو اما موږ محتوا نه شو لرې کولی. محتوا هماغه زړه په زړه ده، هماغه سپوږمۍ ده، هماغه غار.
او نه نه، طبیعت خو هماغه طبیعت،
سمندر هماغه ده. اوس مثلا لکه مخکې چې وویل
دخل المار نن مثلا المار هماغه المار ده. المار په همدغه شعر کې په نوې بڼه یاد شوی دی. مثلا دلته شرابي المار ماشوم شوی دی، یعنی المار شرابي شوی دی. خو د کوم جماعت البته په همدغه المار کې، خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی. دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی، چې شعر کمال ته ورسره رسیدلی. لاهو صاحب، فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چیرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډیر افغان لوستونکي به راجذب کړي او ډیر ته به ډیر محسوس شي، که څرنګه؟
ښایسته نظر ده، خو یو خوب یې هم پکې شته. مثلا مونږ کله چې افغاني وایي له افغانیتوب نه مطلب هماغه د افغاني جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي.
نه مطلب مې اوبښه، دا مطلب نه ده. مطلب مې له افغاني دا ده چې هغه ماشوماله چې په افغانستان کې تیره کړې ده، له هغې کې یو تصویر راکشوي.
هغه زمانې خلکو ته وریادی که نه، یو ډول فیصله نوستالوژي رامنځته کوي.
لکه امدا د امدا اوس د امدا په د جمعات په تیر باندې یو یو
یو
یو چراغ را ځوړندې کنه نو دا په خپل یعنی لږه تصویر سره دی هم به تشریح کوي
مو ښه مخنه زر یعنی هر یعنی مو په دې حالت کې زه دین وافي تصویرونه جوړو بیا شیرونه فیسبوک ته په دې خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون راوخلم دوی کوم تصویر نه زیات خوند اخلي لکه تاسو ته اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده یعنی ما تر اوسه تاسو یو خبرګون نه واورېدل یعنی څومره چې د خلکو خبرګون وي هموغونه لیکوال یا شاعر په سر د خپل لورې بدلی د هغوی په طرف سي د هغوی ذوق پیدا کوي یو خو سمه ده هنر هم ده یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي مثلا یو وخت کې دغه دا مثال مخکې ورکړی وو دا د افغان یو سندرغاړی احمد سحر پوښتنه کړې وه چې ته پخوا ډېرې مستې سندرې ویلې او داسې شور انګیز او دا نو په دې وروستیو کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوي دي وی دا اله چې څه ده ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی که نه چې زه فوق العاده علاج ورکړم خو د اورېدونکو وایي دغه ډېر خوښېږي که د دوی تمایل دغه سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما وویل
لیکن لاهوسه وبښه ډېر بم تمایل تم څوک نه ګوري چې بیا خپل مسیرونه وځي
علي علي ډېر خو نو ځینې وخت بیا دلته بیرته تاسو سره موافق یم یعنی یو هدف پورې ځکه چې بیا دې تمایل بیرته دې شاته دې ګرځي ځکه ځینې وخت د اورېدونکو ذوق هغه د ښکلا خوښول هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابت کاپي سوی ده له نورو نه راخیستی زمونږ اوس مشکل دي کې دي ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي دغه پلانی رنګ ښه رنګ ده هغه نور هم بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل ذوق په نظر کې شاید دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دا هم اتومات دی یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته څیز په سترګو ته وګوري خو موږ هم بل یو بل هغه په دې کې لرو یو بل په اصطلاح یو دین یا یو دنده زموږ غزا ده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښونې هغه معیارونه ورته لوړ کړو یو څه یې راوباسو ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یارو دا به هیڅوک هم ونه لولي خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې دا شعر ته مونږ خوښ ده هغوی په کې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا نه پوهېږو خو دغه کلمات او جملې مونږ ته خوند راکوي نو په هر حال به موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو کوم اندازه چې دغه هم باید لوړه کړو دائمانې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن هغوی باید یو ښه شعر وپېژني بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات سي نوې شاعرۍ ته نوې تجربو ته یعنی هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه وایي ویل کېده چې یاده په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر دغه ته موږ نظم خو شاه نه وایي شعر نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن او بس نو شعر دوی نه پوهېدل چې نه شاعري دا نه ده مونږ وینا ده نو وزن پکې شته نو قافیه خو شعر ده مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي اشعار وګورئ هېڅ وزن نه لري منصور کلام ته او ما په خپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابره کړم په هغې کې ما ډېر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي خو هڅه په کې ډېره شوې ده چې همدغه د هغه کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې بعد وینا وسی او نو وختونه په پام کې نیولتي نو زه په هر حال و د څه یعنی زه د څه نه سم ویل چې زه روان د مال اړه ډیر علي د خلیته د مال اړه تعقیب کې یعنی زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه د سوال سم سپوږمۍ او د پرلیسوي رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه په کې راول یو څه کوشش وکړو چې دا
له شغلی لاهو څخه مننه. دا ازادي راډیو مجلې د تیرونې په خپرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوو شعرونو غږېدلی وم. که مو د دې نقد اورېدو ته زړه کېشي نو د تیرونې خپرونه هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی او اورېدلی شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نوي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سره لري؟ د تخنیک لپاره مختک سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوې دي. نو عکاسی ته ورلم خو باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکی برخې د مسول میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسی د اصولو په اړه بل شاخلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي، مثلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نهه برخي،
او
هر برخه باید له بل برخ سره یو شی وي،
یو شی وي. د دوه افقي او دوه عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره،
مطلب مو دا دی،
د مطلب مو دا رس یو منظره سی ویني، تاسو باید درې خط، دوه خط داسې وباسي، دوه خط داسې، یعنی
دا عمودي دوه افقي،
او دا په نه
برخو تقسیم،
برخو تقسیم کې، او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا خلاص یا ایلاند چاپلاس یا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راوړي،
دغه د تقاطع هغه مهم شی راغلی،
وو باید دغه شی زیاتره عکسو کې باید دغه اوږه یو کی راسي.
او دا جالب فرمول ده. او بل څلار شوونه پرې برخه کې عکسان کی،
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه، طبیعی کرخه، مثلا لکه لاره، سندونه، کټاره یا سوری، دی لدونکی سترگه دی اصلی موضوع تا بیایی،
یعنی پریک شک نشته چې یو عکس که خو زینو شانو تا توجه زی، لیکن تاسو لکه سرنگه چه دلت اشاره ورتا کوی، یعنی زینو شان لکه لاره او لکه سوری دا دیر مهم ده.
او مثلا تبینه دا مطلب دا رسداغه تی سگوری لاره ده، دا لاره اغه مهم شیطان خواتزی، یعنی د تاسو ترګ د لارې سره مهم تعقیبی، یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه
سي دي، اغه مثلا یو چرته یو کولای زايده کولم کولای غرده او دغه د التی بی، یا مثلا په کورونه کټاری دي،
سه
کټاری زی او دا ایتاس ترګي او دغه کاراليزي هغه جکس خدميږي الته وخونه ده یا پښو ده،
یعنی او بخشه، یعنی د کټاري اخر باید یو دم پاکس نه وي قطه شوی،
یو
شی باید
نه کده سي مګرم اخر اخ یعنی کول راځي، یعنی کټاروسي دغه کی د لیدو لیدونکو سترګي او خطبي،
یعنی دا حرکت ورکوي،
حرکت ورکوي او سينو دا شانس دي غوونه مخ
مخ ته سو تناسب ته اشاره وکړه، کنه پاکس کې کسان د متوازی کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خط باید ویستل شي. لدی پرته څه تناسب پاکس کې پکاره؟
تناسب بل داده سه یو سیمتری پاکس که دسی وی بعضی وقت یو تاسه اکس تا یو چوکات جوړ کی مثلا نغشای په چوکات کرا ولی لکړکی نه سه اکس اخلی مثلا کړکی په کې راسی او د کړکی شاته منظرې د ښکو دی راسی یا دروازه یا مثلا ل اکس د کولی ون اخلی ته د نورو پانو شاته ګوري او مثلا چارګرد پانو مابینه عکس اخلی چې دا چارګرد شاخوا د ونې پانی راسي دا دام ډېر یو که دغه د کومکي
نو دلته د تناسب خبرات شیر
تناسب دا رسې تا شی په چوکاټ کې راولې او جالبه راځي چې په چوکاټ کې
یو چوکاټ په بل چوکاټ کې له تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ دغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د سکسونه ډیر زیات شوم دي چې خلک فرن له وی دروازې عکس اخلي له یو هغه دروازه یو کوم معلومی شو بیا ورسته دغه لکه عکس دې په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیاو شای
یو
یو تناسب پکې پیدا کړي په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کیږي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خرسي ووسی دل خطر غو عکسوتم دغه وای مینیمم غو ته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شی ده او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه د کورت جلبوی او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي سه دا مې او سټایل دی اکاسیدا چې بعضی اکاسان اخلي دم
یعنی او بخش یعنی منفی فضا مطلب لاغه شانو په واکس کې دي چې د اصلي عکس یعنی اصلي فوکس په غوڼه نه وی
نه وی ځاتره خالی شي مثلا هیڅ حالت نهسته مثلا
لکه اسمان
لکه دیوار څه ده
او سپین دیوال ده
سپین دیوال ده درته مثلا ورکه بل شي ده مثلا دا پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل تنيسته توجه جذب نکي
رسول سپتا سویل څه کله نه کله دا خالی فضا منفي فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
دا ډېر جالبه سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل اکسنو واخلي او دغه وخت کې نو ښکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې الټا لګزر بیروباري مثلا یو شی دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړایل مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داس شان دي څه د وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بد کاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډک شوی وي نو
ډک شوی مکم البته هغه د تا مهم شی څه غواړي غو عکس واخلي هغه داستان څه د عکس غواړي څه جوړ کې هغه لبای نه وړي تاسو رګه خواته وړي نیم موټر مثلا التا اټس پداکس کې
معنا نه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل هغه فرمولا مموزه کو چې دا او موجی او درې او فقي خطي په واسو پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام اما شې ماغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
تقاطو کې باید راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ماغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید لدی تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسول څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دې خبرونه پورستیو کې لنډه کیسه لرو د مورنی ژبه پنوم د کیسه لیکوال خدای بخشری نصیر احمد احمدی کیسه. نسرین حقمل وسته او ازادی راوی مجلې ته را لېشلې. له دوی مننه کوم دا کیسه سره اور.
لاری په خوشینه وویل تا هیڅ هم دې زده کړی د ماشوم سر وزړید. لاری وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته لپاله به هم نه پوهیږي. د جامې ګنډلو ماشین دی غږ ودرید. ځوانه ښځه په خبرو کې ورولویده. سړیا تر اوسه خو لا په اول سیم کې دی زده به یې کړی. د سړی تندی تریو شو. لاسې بکسې ور واخیسته. له کوره ووت او دفتر ته لاړه. ښځې ماشوم ته وکتل. ورو یې وویل ګوره زړګیه ته باید خپل درسونه ووایې. د پلار خبره دې تر په زړه کړه. ویل یې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل درته اخلي. ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل. ښځې د ماشین لاس ته تاو کړې. ورو یې وویل هلک رانه د مکتب وخت دی. هلک بکس ته لاس ور وغځاوه. بوټونه یې په پښو کړل. د باندې ووته. هوا سړه وه. د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد. د موټر ګړندی روان و. یو لاروی ور مخته شو. ماشوم یې له لاسه ونیو. د سړک تر بلې غاړې ورسره لاړو. په وروسته ماشوم په ټولګي کې و. معلمې پر توره دړه یعنی هوا توري ولیکل. په لوړ غږ یې وویل کندل اکا علی بابا را سه بار د کتابچه هایتان بنویسید. ماشوم په حیرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل. شیبه وروسته معلمې وپوښتل کندلک تو چرا نوشته نمی کنی؟ ماشوم ورو وویل څه؟ د معلمې شونډې بیا وخوځېدې. چی گفتی؟ هلک بیا خپله خبره تکرار کړه. څه وکړم؟ معلمې تندی تریو کړ. بچې ما پښتونه نمیفهمم تو چی میږې؟ ولاړه شوه. د یو بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحاله یې وویل آفرین بچی لایق چه قضو نوشته کدی. تختې پر سر یو لوی کاغذ لیکل شوی و په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خپرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
عاشقی سفه سیرن پای مالا